ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا لویه خبر پښتونخوا د ټلویزیون خبری خپرونه ده. نن د نهی سه شنبه ورځ 2019 کال جنوري اړمبنۍ نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دی اونی میو، په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 10 بجې دي. لویه خبر پښتونخوا کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو باندې به تاسو خبرو خو لاول سرټکی
د پاکستان ستری محکمې د پوج لخوا د کورونو د جوړونې په کاروبار پوښتنې کړي او ویلي دي چې آیا د پوج کار د سرحدونو دفاع ده او که د کورونو جوړول دي.
د بلوچستان په شمالي لورالای ضلع کې په فوزي چاوڼۍ حمله کې رپورټونه وایي لږ تر لږه شپږ تنان وژل شوي. ویل کېږي په دغه تنانو کې څلور امنیتي عسکر هم شامل دي.
او د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې د طالبانو د تیلو په زیرمو حمله کړې دي او لشلو زیات عسکري وژلي دي.
دا د دې نه علاوه نور مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه هم موږ تاسو لپاره په دې خبرونه کې راوړي دي. خو لاول لنډ خبرونه.
د پاکستان ستری محکمې د پوج په کاروبارونو پوښتنې کړې او ویلي دي چې د نړۍ بل کوم هیواد کې پوج د کورونو په جوړونه او کاروبارونو بوخت دی. د ستری محکمې د مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې د قاضیانو درې کسیزې ډلې نن په لاهور کې د 1000 کورونو لپاره د ځمکې د قضیې په اورونه کې د ډی ایچ ای یا ډیفنس هاوسینګ اتارټي له استازي څخه پوښتنه وکړه چې آیا دا د پوج کار دی چې خلکو ته کورونه جوړ کړي؟ آیا د پوج کار د هیواد د سرحدونو ساتل نه دي؟ نو په جواب کې د چې استازي ویلي چې په ملایشیا کې پوج د کورونو په کاروبار اخته دي. په دې اړه نور تفصیل هم په دې خبرونه کې.
د بلوچستان په شمالي ضلع لورالای کې په فوزي چاوڼۍ حمله کې رپورټونه وایي لږ تر لږه شپږ تنان وژل شوي. ویل کېږي په دغه تنانو کې څلور امنیتي عسکر هم شامل دي. وسه پورې د فوزي حکومتي چارواکو لخوا په دې حق له هیڅ نه دی ویل شوي. د حملې ذمواري د پاکستان تحریک طالبان په سر اغستې. اني شاهدین وایي د حملې نه پس څو ساعته پورې ډزې روانې وي او امنیتي ځواکونو لخوا په جوابي کاروایي کې هلیکاپټر هم استعمال شوی. دغه حمله پرون د ګل پورس شوې وه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نوي عیسوي کال د پیل په اړه خپل پیغام کې وویل چې د نوي کال عزم یې د ملک د څلورو ناروغیو په خلاف کار کول دي چې دغه څلور ناروغي د د پوینا غریبي، بې تعلیمی، بې عدالتي او فساد دی او ژمنه وکړه چې دا به په پاکستان کې ختم کړي.
پاکستان کې د فوزي عدالتونو مده د جنوري په شپږمه نیټه ختميږي. خو پاکستانی میډیا وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت دغه نیټه دوه کاله نور غځول غواړي. په دغه لړ کې د قانون وزارت یو ترمیمي مسوده هم تیار کړې چې راتلونکي هفته کې به پارلمان ته وړاندې کړي شي. د پیپلز پارټۍ لخوا د فوزي عدالتونو مده غځولو په حق له د وړاندې ناقصو عمل راغلی دی. د پارټۍ چیرمن بلاول بوټو ویلي وو په هر فورم به د فوزي عدالتونو د نیټې غځولو مخالفت کوي.
د افغانستان په شمال کې د سرپل ولایت کې د وسلوال طالبانو په حمله کې شل امنیتي سرتیري وژل شوي او درویشت نور ټپیان دي. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی نن وصف امریکا ته وویل چې یاد امنیتي سرتیري تیره شپه د دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ او د سرپل مرکز اړونده د روستایي کشکري سیمو کې د طالبانو په حملو کې وژل شوي. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د تیلو د ذخیرو د نیولو په هدف دغه حملې وکړې.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون خبرداري ورکړې د امریکا سره موجوده په خنیت جوړ تعلقات ختمېدې شي کچري واشنگتن په دوی د غسیمه د اټمي وسلې نه صفا کولو په لړ د فشار په توګه د بندیزونو لګولو سلسله بندنه کړه. د نوي کال په موقع خپل وینا کې ښاغلي کیم ویلي دا د هغې په خیر اده وه چې شمالي کوریا به نه خو اټمي وسله جوړوي او نه به د اټمي وسلې ازموینې کوي. کیم جونګ اون زیاته کړه کچري واشنگتن مناسب ګامونه وانه غستل نو ملک په بل لار روانېدای شي.
د هندي فلمونو وتلې پښتون ستوري کادر خان د یو اتیا کلونو په عمر کې د ورپیښې ناروغي له امله مړ شوی دی. هندي رسنیو د کادر خان د زوی سرفراز خان له کوله پخلای کړی دی چې کادر خان په کینیډا کې په حق رسیدلی. سرفراز ویلي پلار یې له 1900 اونیو راهیسې په کینیډا کې په یو روغتون کې داخل و او په یو دیرشم ډسمبر د کینیډا په وخت د ماښام په شپږ بجې سا ورکړه.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو دا ګلو کډرمن اوریدونکو خبرونه تاسو اوریدل او اوس مهم پام راګرځو ته سلی ریپورتونه ولورته خو تاسو ته یادونه وکړو چې نیم سات ورسته به د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې تاسو هم په هغه قبایلی سیمه چې په خیبر پښتونخوا کې ورګډ کړل سوي دي د هغه په اړه باندې بیس هم اوري چې حالت اوس هغه لنډمحاله قانون چې د هغه حیثیت اوس څه دی خو اوس مو پام راګرځو یو بل مهم رپورټ ولورته چې د پاکستان سترې محکمې د پوج په کاروبارونو پوښتنې کړې دي او ویلي دي چې د نړۍ بل کوم هیواد پوج چې دی هغه د کورونو په جوړونو کې او یا بیا په کارونو اخته دی. د سترې محکمې د مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې د قاضیانو درې کسیزې ډلې نن په لاهور کې د 1000 کورونو لپاره د مځکی د قضیه په اورونه کې د ډی ایچ ای یا ډیفنس هاوسینګ اتورټی له استازي څخه پوښتنه وکړه چې آیا دا د پوج کار دی چې خلکو ته کورونه ورکړي او که د پوج کار دا دی چې د سرحدونو دفاع وکړي. د تفصیل لپاره له موږ سره په سټوډیو کې دا وخت زموږ همکار بیروز خان صاحب موجود دی. هغه څخه به پوښتنه سړی مسې بیروز خان صاحب په خیر ډېر مننه که تر ټولو مخه هم د دې اورونې تفصیل زموږ له اوریدونکو سره شریکوي.
اکر صاحب تفصیل خدای چې دا یو ډیره مهمه فیصله راغلې ده او یوازې د ډی ایچ ای خبر نه چې د ډیفنس هاوسینګ اتورټی ورته وای د دې پټول ملک کې یوازې لور خبر هم نه دا یا بل خر دا به تفصیل ورکو په خبر کې په ریګل ملک هم ډیر لانجه روانه ده. خو خدای چې خلک درېدل دي نو ځمکه تر اوسه په خپل لاس کې ده غنی دو اوس په کې یو پارلماني هغه په جرګه جوړه ده. د دې اهمیت دا دی چې د پاکستان د غستر محکمې یا ستر عدالت چې کوم دی سپریم کورټ اغه دا یو قانوني دغه وکړه یو فیصله شو اغه خلکو ته چې چا دا خبردار چې یعنی ډیفنس هاوسینګ اتورټی دا چې کوم دا وسره دا ایډن هاوسینګ په نوم باندې سره کوم هغه دا ایډن ګارډن د نوم تم له وګوره باغیدن کنه یا د دنیا په عجوبو کې یو ایډن ګارډن دی یو پکې عجوبه د دنیا په وو عجوبو کې یو دا کنه نوم خو ته دا صدا کړی او په فراډ او په دوکا باندې او بیا د دې استعمالې سره د هغه چې په دې عدالت په فیصله کې دی وي تاسو د کندو او تاسو د شهیدانو یو شیلډوم جوړ کړی دی تاسو یعنی هغه مزان ته مخته کړی دی او د هغه په نوم باندې لګی د فراډ کوي در کلونو کلونو نه د خلکو نه پیسې اخستل شوې دي غالبا چې د هغه پلار او زوی چې کوم دی هغه کینډا ته تښتیدلی دي د 10 ارب روپې ځان سره وړل دي. اوس عدالت دا حکم وکړ چې دغه د ځمکه د کمپنسیشن چې کوم دی د خلکو ته د دې سوته وي کمپنسیشن چې وي معاوضه او بیا ته وخت ورکړی چې په دونه وخت کې وشاب د کورن ورته جوړم کوي نو قدا او دیره پاره امپلیمنت د عملی کول د پاره وته هم د ججان یو کمیټي هغه کړی د فیصله خبرم پکې دغه د چې یوازې کدی مونږ دا وایي چې د ډی ایچ ای د یو سکیم کده دی په اربون روپو په دې کې غبن کیږي یا د په دې په نوم باندې وهر کیږي نو تاسو د دې نور پاکستان د خارونو د ډی ایچ ای خو په هر ځای کې دغه ته موږ وره خود عائشه صدیقه کتاب چې کوم دی د هغه ټول د پاکستان د آرمی په کاروبارونو دی 50 غټي تاسو اداري دي چې هغه تجارتي دي اغه پاکستان یعنی د بسکټ د جوړولو د بیکری پورې پکې دی غشبي دي په ویلفیر په نوم باندې چې کوم دی ټرست دی د بوتانو ر جوړولو پورې شته د کپړې د جوړولو پورې شته نو دا زکه هغه دل چې د آرمی
کارستا ترانسپورت کمپنی ستا هم د غرنګ خو یو خبره بل هم کړه چې میا ثاقب نثار چې څو وخت هم د ډی ایچ ایل استازي څخه پوښتنه وکړه چې د نړۍ بل کوم داسې هواد دی چې الته پوج خلکو ته کورونه جوړي یا به اور باندې خرڅي نو د په جواب کې وویل چې ملایشیا نو بیا د چیف جسټس هم دا دغه چې په ټوله نړۍ کې یوازې د ملایشیا ماډل تاسو راوخسه په دې پوج باندې معاملې کړ خو یو بل پښتنه ده چې د دې فیصله به اوس په آینده کې تاسو لکه څنګه چې وویل هم 50 ادارې غټي کاروباري لري د پاکستان پوج چې هلته هم په بلابلو نمونه باندې کاروبارونه کیږي په دغه باندې به څومره اغیز وي
کدی دې فیصله باندې د ججان چې ودرېدل او عدالت اختیار خپل استعمال کړ شو نو دا به یو هغه پنګریزه کې پریسیډنس وای یو مثال به جوړ شي د دې سره به سوشي اوس تاسو ګورئ په پلنډي کوتل کې په لوړ کې د کسٹمز والا او د ان ال سی والا لانج روانه ده. ان ال سی سوق ته ان ال سی ترانسپورت د آرمی هغه ده کنه اداره ده. پټول ملک کې د کاروبار هغه چې سونه دی اختیار هغه اغسته دی
آرمی ویلفیئر ټراست ورته وایي که څنګه دارنګ
ان ال سی نېشنل لوجستیک
نو مطلب چې هغه امبرلا چې ده
آرمی ویلفیئر ټراست آرمی ویلفیئر ټراست لاندې ډیر سونه روان ها اوس پدې کې عام هغه چې کوم دی ترانسپورټران هغه ته نقصان او بیروزګاری ټول اختیار چې کوم دی در دغه کسې زو مثال اخلم نور د دې سره لکه د پېټرول پمپونه شو او بیا د دې کې هغه چې کوم دی کنه چونکه پشای آرمی ده نو ستا لپاره یو پوره اداره لګیا ده کار کوي نو ستا کاروبار دغه کې ځکه خپل کاروبار دی نو ستا کاروبار په برزي کاغذ ته په هر سیز کې انویسټمنت کوي کنه نو هغه په برزي البته اوس دی وی فیصلې سره کچری دا نور لکه دا خو دغه کسانو دی لاړه عدالت ته او خبره هغه شوه کله دی نورو ادارو په سر باندې څوک دومره تکړه وي او لاړ شي عدالت ته او په دغه باندې عدالت د فیصله راشي بیا به امکان دا وي چې پوز چې کوم دی هغه د دغه کاروبار او تجارت نوم او لاس واخلي او بیا دا امکان هم شته کله پارلیمان د لارې یو داسې بل یو دغه وته یو موو وشي چې د سیاست نه هم دی دا به ډیر ګران کار وي دا به ناممکنه وي په پاکستان کې ځکه چې پاکستان تاریخ ته چې ګورو پاکستان جوړ شوی د آرمی لپاره دی د پاکستان د جوړېدو تاریخ ته چې ورځو انګریزان چې دې ځنه تلل نو انګریزانو د پاکستان جوړول چې کوم د هغه خپل منصوبه و
بالکل په هغه باندې د خو بیا خیر هم له دې موضوع څخه لري کې جو د یو بل وخت پر بم دغه به وسه خو البته په دې فیصله باندې چې هم دا نن راغله د ستري محکمې لخوا د پاکستان د پوج لخوا تر اوسه پوری سندې ول سی چې بیرته به هم ستري محکمې ته د نظر ثانی یا د بیا کتنې خواست کوي او کنه خو کچيري هم دا سوینو هغه به هم په دې خبرونه کې در سره شریکو ډیر مننه بیروز خان صاحب
ډیر مننه
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته وو ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ د وایس اف امریکا دی والو خبر پختون په د ټلویزیون خبری خبرونه ده پاکستان کې د فوزی عدالتونو موده هم په شپږمه جنوري باندې ختميږي خو د پاکستان میډیا وایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا اراده لري نور دوو کالو پورې د دغه فوزی عدالتونو موده وغځول شي او قانوني مسوده هم تیار کړی شوی ده چې پارلیمان ته به د منځوري د پاره وړاندې کیږي په دې باندې هیڅ په اختلاف په سوایي او خپل څه قسمه تیارې نیولې تفصيلي رپورت په پیر ویلا چا راکړي
د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند تر هغه د محاکمې لپاره جوړ فوزی عدالتونو میاد نور دوه کاله غځولو اراده لري خو حکومت مخالفه پیپلز ګوند د حکومتي پریکړې د ملاتړ نه انکاری دی کال 2014 په خور آرمی پبلک سکول له خنړې په خیرستو د هغه وخت حکومت د ملي تګلارې د لاندې تر هغه سنگینه پیښو کې ککړ تنانو په تیزی سره محاکمې لپاره فوزی عدالتونه جوړ کړي او بیا په کال 2018 کې د هغه وخت مسلم لیگ نواز ګوند حکومت مد د مخالف اډلو په مرستو سره د غزانګړي عدالتونو میاد نور دو کالو غزول لپاره دستوري بدلون منزوره کړو د کم میاد چې د روانه میاشتې په شپږمه نیټه باندې پای ته رسی مطبوعاتي رپورټونو تر مخه مرکز کې موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند ځانګړي عدالتونو میاد د نور دو کالو غزول لپاره قانوني مسوده په جوړولو لاس پورې کړی دی کوم چې ډیر زر د منزورې لپاره پارلیمان ته وړاندې کولی شي د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند لا تر دې دمه د غزانګړي عدالتونو په حق یا مخالفت کې ووټ ورکولو په اړه سنوایي. خو بل یو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د ځلې فوزي عدالتونو میاد غزولو په حق کې د ووټ اچولو نه انکاري دي. په وروستو کې اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په محل بلاول بټو د تیر پارلمان لخوا فوزي عدالتونو میاد غزولو په حق کې دستوري بدلون منظورې باندې سخت نیوکې کړې دي او دغه دستوري بدلون منظورې پارلمان د ټیټېدو سره سمه ګرځولې ده. دا په داسې حال چې د پیپلز ګوند اعلی قیادت په ضد د مالی درغلو په سر روان قانوني کاروایو له کبله د پیپلز ګوند د حکومت او فوزي اسټابلیشمنټ سره اړیکې ترنګلې دي او پیپلز پارټي د سیاستمدارانو په شمول د هیواد د ټولو ادارو د اعتصاب غوښتنې کوي. د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د سینټ غړي بیرامن تنګي دغه ځانګړي عدالتونو باندې د خپل ګوند اندېښنو پخلی کوي او وایي
سو پورې چې په دې باندې ریزرویشن دي نو وګوره پاکستان پیپلس پارټي که پرس که کلم داسې خبره راغلې ده نو پاکستان پیپلس پارټي خپل تحفظات ضرور پیش کړي دي. وګوره چې په جمهوري اقدار او جمهوري پروسس دار چې هغه کې پارلیمان طاقتور وي، آئین دي طاقتور وي، آئین فیصلې دي کیږي او د پارلیمان د فلور نه فیصلې کیږي. ولې چې پارلیمان چې کم دي نو هغه د 22 کروڑ عوامو یو نمائنده دغه فورم دي. لحاظ منګه ما چې څنګه تاسو ته وی چې را لکه 25 جنوري باندې کلم دا ایکستنشن راشنو په دې باندې با ار پارٹی خپل خبره کوي چې 25 جنوري باندې راشنو ان شاء الله هغه وخت کې با ټول دنیا ته پته لګي چې پاکستان په سپاټه سره فیصله وکړه.
د فوز عام اولیکو څنګه لخوا جاری کړل شوی شمیرو تر مخه په تیرو سلورو کالو کې فوزي عدالتونو تر هغه په سنگینو پیښو کې ککړ 315 تنانو تر 500 سزا اورولې ده او د آی ایس پی آر تر مخه دغه سیر د هیواد په بیلابیلو برخو کې جوړ دغه ځانګړي عدالتونو 234 تر هغه ته د عمر قید یا نورې سختې سزاګانې اورولې دي. دا لومبه ځل چې پاکستان کې د فوزي عدالتونو د لارې تر هغه پیښو کې ککړ سیویلین تنان محاکمه کیږي. خو دې عمل ته قانوني بڑا ورکول لپاره د پارلمان لخوا دستوري بدلون منظورول لازم دی. د بشري حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونو د هیواد ځنې سیاسي ګوندونو د ډومبه وروزنه دغه ځانګړي عدالتونو په کېردار ټکونه کوي او دا په جمهوریت نظام تور داغ بلي. خو د پاکستان حکومت او فوز د تر هغه د مخنیوي لپاره د ځانګړي عدالتونو د وجود دفاع کوي.
تاسو بوزو بلوچستان ته چرته چې د بلوچستان په شمالي ضلع لورلای کې په فوزي چاوڼۍ باندې حمله کې رپورټونه وایي چې لکته لګ شپږ تنان وژل شوي دي چې په دې کې څلور امنیتي عسکر هم یادېږي. تحریک طالبان پاکستان د دغه حملې ذمواري په سر اخیستې. حمید سمسور نه په تفصیل رپورټ اورو.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټې څخه د شمال ختیځ په لور د 140 کیلومتره په واټن باندې تیره شپه د لور لای په ښار کې په پوجي چاوڼۍ کې رامنځته شوله. د ضلع لور لای یو عالی رتبه نظامي چارواکي وایي سف امریکا ډیوته وویل چې له شپې ناڅرګند وسلوالو د چاوڼۍ په یو برخه باندې ناڅاپه برید وکړي او ورننوتل چې بیا تر سهاره پورې د دوی ترمنځ مقابله روانه وله. د لورلای دغه عالی رتبه ماموروي چې په دغه پیښه کې تر اوسه پورې څلور عسکر وژل شوي دي، څلور ټپیان دي. د په خبره چې په دغه برید کې څلور وسلوال هم وژل شوي دي. د وژل شوو کسانو په باب باندې نور معلومات ور نه کړی. له پیښې وروسته امنیت خوندي ساتونکي راغلل شاوخوا دغه سیمه په ولکه کې اخستې وله او عادي خلکو ته دالته د تګ او راتګ اجازه نه وله. د دغې پیښې مسؤلیت د تحریک طالبان ویان محمد خراسانی په سر اخستې دي. لورلای د پښتنو سیمه ده چې په لویدیځ کې له افغانستان سره په پوله باندې پرته ځله کلاسې پلا او له ځله ژوب سره نښلېدلې ده او دغه ډول ځله ژوب بیا د شمال په لور د سویلي وزیرستان سره هم ګډه پوله لري. د بلوچستان په شمالي سیمو کې تر اوسه پورې امنیتي وضع ډیره آرامه وه، خو اوس په دې نږدو کې دغه ډول بریدونه زیات شوي دي او دغه ډول د بلوچستان په سویلي سیمو کې بیا د بلوڅو وسلوالو له لوري بریدونه ترسره کیږي. په بلوچستان کې دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کیږي چې نن د 2019 لومړۍ ورځ ده. تیر کال په 2018 کې هم په بلوچستان کې امنیتي وضع ډیره خرابه وله. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي چې تیر کال په 2013 کې هم په بلوچستان کې دلته پرېپسي باندې اتیا بریدونه ترسره شوي وو چې د دوی تر شپږ پنځوس زیات عسكر وجل سوي و یو نیم سلطنت دی بیا ټپیان سوي او د غډول پر پولیسو باندې ډیر سپریدو نه سوي چې د دوی یو کم څلويش کسان وجل سوي او څلور شپې ته بیا ټپیان سوي هم تیر کال حکومت دلته په بلوچستان کې د وسلوالو په ضد باندې ول سوه شپږ نیوي د خوپیه معلومات پر بنسټ باندې عملیات کړی وو چې په دې کې یو نیوي وسلوال وجل سوي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
د وایس اف امریکا د جبهه کارمن اوریدونکو، اوس د افغانستان لوري ته چیرجی چارواکي وای په شمالي ولایت سرپل کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې شل امنیتي اسکر وژل سوي دي او درويشت نور ټپیان دي. د سرپل د والی ویاند نن وایس اف امریکا ته ویل دي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د تیلو ذخیرو د نیولو په هدف دغه حمله کړې وي. تفصیل حکمل روان په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان شمالي سرپل ولایت سیمایزو چرواکو ویلي دي طالبانو په ډلهیزو بریدونو کې چې هدف یې دی دی ولایت د تیلو زیرمو لاندې کول وو، له شلو زیات افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د سرپل ولی ویان ذبیح الله امنی له امریکا غږ ډیوی سره په خبرو کې وویل چې وسلوالو تیره شپه له دریو خواوو څخه اووه نیمې بجې په سرپل ولایت باندې بریدونه وکړل او جګړې د شپې تر ناوخته دوام درلود. نوموړي وویل
دښمن د سرپل اړوند د کشکری په سیمه کې چې د تیلو څاګانې پکې شتون لري، له افغان امنیتي سرتیرو سره یې جګړه پیل کړه. درنه جګړه وشوه او پایله کې له شلو زیات افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او درویشت تنه نور ټپیان شوي دي.
د سرپل ولی ویان زیاته کړه په دې جګړه کې وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبلا وخته، خو په واینا یې کارش میرای نه ده معلومه. امنی وای د سرپل ولایت په مرکز هغه سیمه کې چې تیر شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل، نفتی مواد د رئیستلو زیر مشتون لري او د مخالفینو هڅه هم همدغه وه چې تر خپل کنټرول لاندې راولي. امنی وویل
هدف
شام تصرف چاهای نفت ولایت سرپل.
دی وای هدف دی سرپل ولایت دی تیلو پوڅاګانو دی کنټرول راوستل و، خو دښمن دی هدف په ترلاسه کې دوکې پاتې راغی. په همدې سیمه کې دی تیلو څاګانې دی حکومت پسترو امکاناتو سره شتون لري.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سرپل دی افغانستان یو له هغو شمالي ولایتونو څخه دی چې د تیلو اته څاګانې پکې شتون لري. د سرپل سیمه ییزو چرواکو ویلي د تیلو دا زیرمې فعال دي، خو دا مهال ورڅخه د نفتي موادو د ریستلو چارې د ولسمشر په امر ځنډول شوې دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو رادیو، افغانستان.
د وایس اف امریکا جبهه د کارمن اوریدونکو، سمې ور بیا زو د پاکستان لوري ته چیرې چې وزیر اعظم عمران خان د نوي عیسوي کال د پیل په اړه خپل یو پیغام کې ویل دي چې د نوي کال هوډ یې دا دی چې هیواد له څلورو ناروغیو څخه خلاص کړي. په دغه څلورو ناروغیو کې د پوینا غریبي ده، بې تعلیمي ده، بې عدالتي ده او اداري فساد دی، او ژمنه وکړه چې دا به هم په پاکستان کې ختموي. تفصیل ور باندې راکوي زمرش خبریال ارشاد حسین په دې رپورت کې.
وزیر اعظم عمران خان د نهه پروز د کال 2019 پړومبې روز د سماجی رابطو په ویب پاڼه جاری کړی خپل پیغام کې د نوې کال لپاره د خپل هوټ سرګندونه کړي او کال 2019 د پاکستان لپاره د یو زرین دور پیل ګرځولې دي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم هیواد ته د پیښو سلورو مسلو، غربت، جهالت، بې انصافي او د بډو رشوتونو پر ضد د مبارزې یا جهاد پیل کولو لوز هم کړی دی. ورسپانه ډان په نننې اداریه کې لیکي چې د نوې کال پیل د امید او ویری ترمنز او شو او د پاکستان تحریک انصاف شپږمیاشتنی حکومت با په نوی کال کې د خطر زی حکمرانۍ د مسلې سره مخ وی. ورسپانه بیا وای د واکمن تحریک انصاف ګوند لپاره با اقتصاد او سیاسي عدم استحکام تر ټولو لوی ننګونی وی. عمران خان د وزیر اعظم په چوکې د ناستې مخکې او وروستو وار په وار د هیواد دننه د کرپشن د ختمولو وینا وکړې وی او په وروستو کې د منی لانډرنګ پر ضد د هیواد د تاریخ تر ټولو لوی عملیاتو پیل کولو اعلان هم کړی وو. د سیاسي چارو څېړنکار ډاکټر حسن عسکری وای وزیر اعظم چې کومې مسلې په ګوته کړې هغه په حقیقت کې د پاکستان لپاره تر ټولو لوی چیلنجونه دي. که څه هم نیب او سترې محکمې د کرپشن د ختمولو لپاره ځینې ډاډمن ګامونه پورته کړي خو حکومت د غربت جهالت بې انصافۍ د ختمولو لپاره خبرې کوي ولې کمر کوټلې تګلارې لا مخې ته نه دروړي.
انتظار بھی کر رہے ہیں کہ اب جو نئی حکومت ہے وہ کوئی کنکریٹ پالیسیز کا اعلان کرے گی اور حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اقتصادی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے پاس فائنینشلی اتنا زیادہ سکوپ نہیں ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ریولوشنری قسم کے وہ اقدامات.
هغوی پاکستان کې خلک پتمه دي چې نوې حکومت به د کوټلې پالیسیانو اعلان وکړي ولې چې حکومت دا مهال د کوم اقتصادي او مالی مسلو سره مخ دی و به نکړي شي چې د غربت جهالت او د بې انصافۍ د ختمولو لپاره کوم انقلابي ګامونه پورته کړي. څېړونکي وایي کال 2019 کې به د پاکستان د حکومت لپاره په بهرني محاذ د پاکستان د افغانستان هند او امریکې سره اړیکې ښه کول تر ټولو لوی چیلنجونه وي.
امید کی جا سکتی ہے کہ 2019 میں کوئی مثبت ڈیولپمنٹ افغانستان ریلیشنز میں اور پرابلمز کے اندر ہو سکے گی. دوسرا پاکستان کے مسائل امریکہ کے ساتھ ہیں, میرا خیال ہے وہ معاملات پھنسے ہی رہے.
ڈاکٹر حسن عسکری وائی کال 2019 کی دا امید کی دیشی چی دا پاکستان اور افغانستان ترمیز مسئلے ختم شی اور دا دوارو اڑکی خیشی دا خدا امریکی سره چی دا پاکستان کمی کشالی دی ہغا بہم ہغا شان پخپل زی برقرار وی ولی دا ہند سره په نوی کال کې دا اړیکو د خکېدو امکان نشتا. څېړونکي د پاکستان لپاره په نړیوال کچه کم خبره مهم ګڼي هغه د دې هیواد اقتصاد دی او وایي چې د پاکستان اقتصاد په بهرني امداد ولاړ دی او د دې لپاره ضروری ده چې پاکستان په نړۍ کې خپل انزور خکړي او د دې لپاره پکار ده چې د هیواد دننه په سخت دریځ او د تشدد پر رجحان قابو وموندل شي.
ګرانو کتونکو اوریدونکو, تاسو د ډیوا د لویا خیبر پښتونخوا د خبرونه په ټلویزیون باندې ولیدله, ریډیو باندې اوري او په د ډیوا په فیسبوک یوټیوب او ویب سایټ باندې هم تاسو د خبرونه کتلی شئ. خبری خبرونه کې په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تاسو ته رپورټونه مونږ وړاندې کړل او دغه سلسله اوس هم دلته کې سر ته رسي کې خو چرته ځای ما اوس به بحث کېږي په یو مهمه موضوع باندې او دغه بحث به کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ کوربه به د دې بلې برخې. زه سمینه سن تاسو اجازت غواړم.
دا د وایس اف امریکا جبه دا ګلو او کتر منوردونکو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ته بیا هم شرغ لاست او وخت سعودي او پاکستان کې د مخسنات نیمه افغانستان کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 نیمه بجې دی. علي عظیم افریدی صاحب دا وخت له مرسره د ټلیفون په لیکه عملګره دی چې په خیبر پښتونخوا کې د نو قبایلی زلو د ورګډولو ورسره چې د پاکستان مرکزی حکومت هلته د حکومتي چارو د چلولو لپاره کم یو لنډمهاله قانون جوړ کړی وو. د هغه پر ضد باندې د پېښور په عالی محکمه کې قضیه کړې وه او بیا له هغه وروسته سترې محکمې ته هم تللې دي او سترې محکمه به اوربندې دا ویل کېږي چې هم د علي عظیم افریدی صاحب په قضیه باندې فیصله محفوظه کړې ده یا بیا ساتلې ده او ډېر ژر به هم دغه فیصله واورول سي. په دې فیصله کې خلاصه هم جزئیات نه دی راغلي خو موږ به قدر منوریدونکو په دې خبرې کوو چې هلته کچیر دا وخت اوس یو قانون نشته یا د پاکستان د اساسي قانون هلته غزیدل دي نو بیا مشکلات څه دي نور د خلکو څه اندېښنې دي په دې ټولو باندې به خبرې کوو. علي عظیم افریدی صاحب د فاټا لایرس فورم مشري هم په غاړه لري. ستړي مسې او په خیره علي افریدی صاحب ډېر مننه له تاسو څخه د وخت را کول. علي عظیم افریدی صاحب په ستره محکمه کې یا په سپریم کورټ کې چې تاسو کم خواست کړی دی قضیه مو وړاندې کړی ده که لږ هم د دې تفصیل راته بیان کړئ.
دا سپریم کورټ دا سلسله شروع شوی وه د پېښور های کورټ د هغې فیصلې نه کم کې چې موقتی قانون غیر آئینی هغې قرار کړو چې نو هغې خلاف بیا حکومت خیبر پختونخوا سپریم کورټ ته اپیل وکړو. اپیل کې پروند حکومت د طرفه ایڈوکیټ جنرل پېښو کم چې د خیبر پختونخوا حکومت نمائنده دی هغه بنیادی طور باندې دا اعتراض نه کوي چې د پېښور های کورټ چې کومه فیصله وا غلطه ده یا هغه کې قانوني سو کم دی. هغه سپریم کورټ ته دا استدعا وکړه چې موږ ته د وفاق کې څومره قوانين دي یا خیبر پختونخوا کې څومره قوانين بالمجموع نافذ دي پاغه باندې عمل درآمد ته پاره دا مونږ ته د ټیم راکړل شي نو په دې باندې چیف جسټیس سیب دا تاسو ته نو کړلو د سرکاري وکیل نه چې تاسو ته څومره ټیم پکار دی نو هغه وته ویل چې جی شپږ میاشتې ټیم کم راکړلو نو مونږ به دا ټول قوانين چې څومره اوس په پاکستان کې نافذ دي دا به مونږه سابقه فاټا ته ایکسټینډ کو لکه تاسو هم په دې قوانين باندې به عمل درآمد شروع شي. نو ما سجلو کړو جی چې په دې کې سپریم کورټ الریډي یو نوټس اخستې او سوموټو نوټس هغه کې د وفاقي وکیل سرکاري وکیل او د خیبر پختونخوا حکومت وکیل الریډي موقف یو ځل راغلی دی چې د 25 ترمیم نه بعد پارلیمان چې کوم ترمیم کړو هغه نه بعد څومره چې قوانين دي هغه ترمیم نه پس اپ خپل ایکسټینډ شول نو اوس دیتا هو ټیم ورکول دا سې دی چې مخکیم شپږ میاشتې ټیم ورته ورکړل شو ځکه چې آئینی ترمیم په جون کې راغلی او اوس چې کم دی ټیم ورکول داسې دي چې اسی ضایع کیږي به نور به وخت به ضایع شي خو دی چونکې اوسه پورې دومره ندی شوی چې کم ډیسټریکونه دي داغي نوټیفیکیشنز ندی شوی نو مخکې غو صورتحال به نورم ګمبیر شي نو حکومت ته پکار دادی چې ټیم وخت دي دونه هغه خبره دا وړاندې کی او دې د فوکس وکي په هغه باندې چې دا قوانين باندې عمل درامه زر د زر شروع شي عدالتونو تلکار شروع کی نو اوس سپریم کورټ هغه فیصله محفوظ کړه او چیف جسټس سیب ریټایر کیږي په 17 تاریخ نو هغه مخکې به سنسه فیصله وشي.
علي عظیم صاحب دا نشکاری چې دا د شپږ میاشتې او بیا شپږ میاشتې چې د حکومت لخوا په اصطلاح باندې ډیلی ټاکټکس دی یا بیا د دې ټول الته د قانون د غزولو خلکو ته د انصاف د ورکولو یا بیا د نور اسانتیاو د ورکولو لپاره چې کوم عمل یو روان دی په هغه کې ځنډ اچول غواړي.
ګوره جی که اسانتیاو ورکوله اسانتیا خو ورکړولې شو حکومت کا غوښتلې هغه څنګه ادا سي چې د یو هوچرته نوې صوبه نه ده جوړ شوی یانه وی نظام هونه دی متعارف شوی موجوده نظام دی او دا حکم دی چې رجی دا موجوده نظام دالته نافذ شي نو دې ته پکار دا او چې کم دا مروجه نظام دی په دې کې یو څو نوټیفیکیشنز کولو د حکومت د طرفا چې را کم کسان چې لګیا دي دا به ورسره یو بل علاقم ګوري مطلب دا چې کمی علاقې سره کم ډیسټریکټ وسر نږدې دي نو دا هغه علاقې افسران د موقتی ټیم د پاره د بل علاقې دم ګوري دای څه کوي دای کوشش دا کوي چې چرته نوې قانون راولو او چرته پیرلل جوډیشل سیستم دا یو لږ موږ استعمالو چې یو جوډیشل سیستم آلریډی شته نو دی یو بل قسم جوډیشل سیستم غواړي لکه اکم مزید چې موقتی قانون کی وی دی امغ شان مزید په دې نوی سیستم کې مغواړي لکه د خیبر پختونخوا په دې سیستم کې مغواړي چې هغه آئینی تور باندې او قانوني تور باندې هغه ممکن نه دی نو کدی وای چې چرته موږ نوی قانون راولو او نوی سیستم راولو نو امغه به بیا لکه زب عدالت ته زم هغه امر به چیلنج کوم او بیا به لکه عدالت څخه اخوا دي خو فیصله کوي د دې حکومت خلاف کوي نو بیا به ټیم ځای کیږي نو دې ته په کار دادی چې دا شی منطقي انجام ته ورسي او دا کم نظام چال رښتیا دی په کار دي چې په دې عمل درامت زر د ضروري
علي عظیم افریدی صاحب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه چې یو پیرلل یا متوازی نظام راوستل غواړي وجه صدا چې حکومت یا د حکومتي ادارې دومره پسنجیدګي باندې په دغه وزلې چې نوې شامل کړل سوي دي حالت هم د پاکستان عادي قانون چې دی هغه حالت نافذ کی وجه صدا چې د قرباني کار نه کول غواړي
د چې کم وجوهات په خپل اپیل کې لیکلو زبردست حکومتي موقف په ماغه کې راځي جامع کما دی دا ویلو چې د هغه ځې خلک د فاټا خلک د عدالتي سیستم سره واقعیت نه لري نو دغه وجه ظاهر ول خو داسي ډیر مایوبه خبره ده چې زموږ زخپل د فاټانه تعلق لرم او په دې خیبر پختونخوا کې اوسېګم ام دغه اسلام آباد د سیستم نه ما بینیفیټ اغسته ام دې خیبر پختونخوا د سیستم نه ما بینیفیټ اغسته او بل دا چې زموږ خلک چې سمره دي هغه ټولو کې زیات په بار ملکونو کې کار کوي نو هغه ځې خلک چې کم خلک د بهر خلکو سیستم برداشت کولای شي زموږ خلک چې مونږ په خیبر پختونخوا سره بالکل یو اٹیچمنٹ هم دی وسره دغه سیستم مونږ برداشت کولای شو نو دغه وجه ورکول چې رجی هغه خلکو د پاره د ای پی ای نظام درسته یا د جرګي سیستم چې کم سربراهي به یو بیوروکریټ کوي یا انتظامی افسر به کوي دغه ویل زم چې ډیره عجیب خبره ده او مایوب خبره ده څومره پوری چې دا استابلیش سیستم دی د کی فائدہ دادا چې اوس پوری زمون خلک کم خلک بچی نوکرو د پاره بار مسلط دل نو د دې سیستم د وجب زمون خلک په دې معاشره کې به یو قسم له شامل شي او هغه کم مونږ چې وته د انګریزي کې وسیله استعمالو پاور کوریډور مطلب د طاقتورو دروازو ته به یو قسم له اکسس یو قسم له په خپل په کې څه وینا کولای شي نو خبره دا ده د غوړی دا چې هغه زوړ سیستم دا مونږ چرته پیرل جوډیشل سیستم نافذ کو خو خبره بدای چې دا بیا چیلنج شي او بیا بل شي ډیلې کیږي نو دې ته په کار دادی چې دا ویل چیرې د خلک بلد ندي او دې د نوې د خیبر پختونخوا کې چې کم سیستم رایز دی دې سره مرستنه لري نو دا خبره کول چې دې غلطی دی او دینه به دا سیستم نورم افیکټ کیږي او دا شی بنورم ډیلی کیږي
او علی عظیم افریدی صاحب هم په دې خبرونه کې چې موږ له نور چیرونکو سره هم خبرې کړې دي تاسو چې سره ورته اشاره وکړه چې دا خبره چې د پخوانی قبایلی سیمې خلک چې دی هغه دې ته تیار نه دي نو زیاتره چیرونکو دا یو ډیر بې منطقه دلیل ګڼي او ډیر مثالونه هم ورکوي مثلا د پاکستان د جوړېدو مثال ورکوي نو چې خلک چیرې تیار و چې هغه جغرافیا تقسیم سو دا هم مثال ورکوي چې یاره ګلګت بلتستان چې یو کونسل جوړ سو هلته چیرې خلک تیارو یا بیا ون یونټ جوړ سو ون یونټ مات سو خلک چیرې تیارو دا ټول شیان ورکی نو بیا یعنی دغه رنګ دلیل دراوړلو وشاته علت څه دی زبرته هم هغه پښتنه بیا په دې حواله سره کوم چې دی په دې هغه وزلو کې لیدل څه دی چې وای خلک تیار نه دي خلک کله وای چې خلک ودی قانون ته آماده نه دي د دې پاکستان شاریان دي هم دغه خلک د پاکستان و نورو برخو ته ځي هم په هغه قانون باندې چلیږي نو بیا هغه ډیلی ټیکټکس کوي وره بیا هم زدا پښتنه وکم چې هغه اصل وجه څه ده د تاسو خبرې سره
بالکل اتفاق کوم د حکومت چې کوم ماته د پیلنې ورځ ناس هغه کاری نیت کاری ا دادې چې دې د اختیاراتو د تقسیم نه یو قسم لا یره د دوی کې چیرې کدا اختیارات اصل ادارو کې تقسیم شول نو دې چې کوم فندونه ملاويږي یا کوم چې دې اختیارات استعمال کوي په فاټا کې یا یو به تهاشه قسم لا زم چې یو کرپشن روان دی په دې زمونږ په دې علاقو د وجه نو دا به کم شي او چونکې دا سیستم چې کم دی دا انتظامی افسران چلی لکه زتا سول مثال در کومه چې خیبر پختونخوا حکومت ته یا وفاقي حکومت ته پرونم په فاټا باندې میټینګ شوه نو دی بریف کوي انتظامی افسران څوک چې آئین نه منی هغه خلق دی ته رایگانې ورکوي چې یاره جی دغه سیستم بداسي کو مونږ ته به دا فائدہ وکړي بانه پکې جوړی چې یاره د خلکو نه دی خوښ یا خلک ورسره بلد نه دي. اصل کې د انتظامی افسران غواړي نه چې دین اختیارات تقسیم شي او د خلک دغه اختیاراتو د تقسیم یو یو مزت نه واخلي چې یاره جی اختیارات چې کله تقسیم شي کم چې اصول دی په ټوله دنیا کې نافذ دی نو سچل بوجی چې خلکو ته به اسانتی پیدا شي. یو ادارې به یو اختیاری د بل بل اختیاری یو اداره چې کم غلط کار کوي هغه به عدلیه به یو سوپروایزری رول هغه کې ادا کوي. مطلب دا چې عدلیه به هغه فیصلې چې دي هغه ماتولی شي او د هغې توثیق به هم کولی شي. نو یو بیلنس او چیک اینڈ بیلنس والا سیستم به راشي. نو دی دا نه غواړي چې یاره جی دا اختیارات د تقسیم شي او دا پاور کوریډور چې کوم دی دا د عدلی اختیارات ته بل شي د انتظامی د بل شي. نو هغه انتظامی افسران کم چې دا سیستم د مخکې نه نافذ کړو لکه اوس کتا سو ګوري د عمران خان سره ټولو کې نږدې چې کم خلک دي هغه خلک دي چې کم د دې فاټاکم پاتې شوی دي هغه خلک دي کم چې په دې صوبه کې د خیبر پختونخوا صوبه کې چیف سیکریټریان پاتې شوی دي او د فاټا د معاملاتو مستقبل باره کې به مخکې فیصله کولی. اوس هم د دې نه غواړي چې د دې نه د اختیارات لاړ شي او د دې په شان چې کم ملګری دي هغه د دې نه استفاده وکړي. نو زموږ آئین زور ورکوي په اختیاراتو په تقسیم باندې. زما په حق کې چې کومه فیصله راغلی ده هغه بیسیکلی د تقسیم بنیاد کې خودو اوس دې زره بل لار نشتا دې ته په کار دی چې موجوده سیستم دا زر تر زر ایکستند کی.
سیدی علی عظیم افریدی صاحب له موږ سره اوس یو دوه اوریدونکو لرو ګمان کوم چې پښتنه بلری عبدالرحیم مسعود صاحب د جنوبی وزیرستان څخه ټلیفون کړی دی. ستړي مسه او په خیر علی مسعود صاحب په خیر سره زو تاسو
عبدالمتا
اوریدونکو تاسو علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مسه
پاکستان حکومت نامی کیا پاکستان
ٹیلیفون کرے
ډیر مننه ککر صاحب تاسو ته عظیم افریدی صاحب ته هم سلام وایم.
وعلیکم السلام. ډیر مننه تاسو څخه هم څه پوښتنه بلری داود صاحب.
پاکستان وی زما د سکول استاد کوم سو ما کوم سو سلوک د پوښي زما د استاد کومه تنخواه ده په پنځه د سکول سو کومه تنخواه ده نظام یو نه ده مونږ که نظام یو کول غواړو نو مونږ چې په کار د پوښي چې نه ده نو چې ته مونږ ته کوم چې په دنیا په کوم رقم ملکونه چې راینده سي زمونږ مل کم مو چاليږي کچيري صرف د خیبر پختونخوا خلک په مونږ باندې مسلط کوي نو ما په خیال کې پوښي نو دا مونږ سره نو زیات دا مونږ یو وخت نه وو هم
تاسو ګور داود صاحب تاسو خبره واضح نه ده. یعنی تاسو وایسه چې دغه تاسو سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې نه ورګډول کیږي او که څنګه
چې ورګاډي ادم شي د پاکستان قانون چې کومه دا یو شو نو مونږ ته دام دارا کړی شي کچیر یو نوی زمونږ حقونه دي د خیبر پختونخوا خلکو ته نه ورکوي زمونږ مدنیات نه ورکوي زمونږ صداق نه ورکوي زمونږ استادانو او چې کوم رقم تنخواني په دې استاد زو ته ریته رواني دي لکه خاري نه پرسان استادان په دې ځای کې شته هغه ته تنخواني میلاویږي هغه بیا دوی ته نه میلاویږي او هغه خلک هغه حقونه زمونږ نه ورکوي پوه شي کوم ته په دې چالي سرسیار کې
ډیره مننه خبرونه ته غواړو سه افریدی صاحب جواب درکې علي عظیم افریدی صاحب تر دې لمخه چې تاسو هم د دې پښتنو جوابونه ورکړي یو لنډ غونډه وقفه به واخلو او وقفه ورسره براسو او د دریم صاحب او د داو صاحب د پښتنو جوابونه به ورکړي
ترته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات
اکثر صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده هغه خبر پربو چې تاسو مهم بولئ
سو د راکیا نو اړ د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
دا د وسف امریکا د جوړه کړم اوریدونکو او د قبایلی سیمو چې اوس په خیبر پښتونخوا کې ورګډ کړل سوي دي د هغوی هلته د اساسي قانون د غزولو د عدالتونو د غزولو او هم د حکومتي عملداري هلته د جوړولو لپاره د بیس روان دی علي عظیم افریدی صاحب د مسره د ټلیفون په لیکه موجود دی علي عظیم افریدی صاحب عبدالرحیم مسعود صاحب چې کوم خبره وکړه چې د اوبو حق هم نسته اخر چا ته سوال وکړو څه بور باندې وایست
د زما د ګران مشر چې کوم تاسو راتو دا بالکل بجا دي خو زه دا وایم چې د انزمام نه پس هغه فائدہ دا وشول چې مخکې به صرف ایم ان ای ګان الیکټ کېدل او اوس هغه سره سره به ایم پی ای ګانو الیکشن هم په 2019 کې الیکشن کمیشن اف پاکستان بکې نو د دې چې کومې خبرې دي زمونږ چونکې جمهوریت سیستم دی په پاکستان کې نو دا خبره خو به وړاندې کوي ایم پی ای ګان کم بچی پروینشل اسمبلی ته به مونږ ولا نمائندګي ورکو سوره پوری چې د وبو خبره ده هغه فدرل سبجیکټ دی نو هغه د پارا زمونږ مشرانو الریډي کومنګ د وزیرستانو ګورو دا واتس اپ دی ډیر اکټیو دی داسي علي وزیر صاحب دی داسي نور ایم ان ای ګانم دی نو خټی ټاک اکټیو خلق دی نو په وفاق پتو وفاقي حکومت ته هغه وینا ورستولې شي چونکی جمهوریت حکومت ته او د ابي چې کوم وسایلو کوم منیسټری را اګه د وفاق سره دا نو دا خبره خو الریډي اغه وړاندې کړم دي او کوشش زبته ور وکیل دا کولای شم چې های کورټ ته پدی بابتم پیټیشن بوکو او یو پبلک انټرست لیټیګیشن بشي چې څه کیسه مدا چې مثلی نو ان شاء الله پدی کې بزخپل کوشش کوم د خپل د طرفه سوره پوری چې دا نوري مثلی دي اغه کې 2019 کې الیکشن دا روان دی سکارونه چې ایم پی ای کانسپټ کولای شي دا باغی کوي او بطور وکیل چې څه کولای شم هغه شونه بزه های کورټ ته بیا وړاندې کوم نو د 25 ترمیم یا د انزمام فائدہ دادا چې زمون خبره بوس په کابینت کې موریدل کیږي زمون خبره بوس حکومت حلقو کې موریدل کیږي مخکې خو بدا خبره وا چې یو څو کسان بو بس هغه به حکومت راضی کړل نو خبره به ختم شوه اوس خو د اختیاراتو د تقسیم خبره ده اوس به د عوامو ته پوسټ کړي او عوامو ته به داسي فورمز اویلیبلی لکه های کورټ شو لکه سپریم کورټ شو چې د خپل د ادرسې د لپاره رجوع تلاشي څنګه چې د مادینیاتو خبره وکړه و چې د ایکسپلویټیشن به کیږي یا استحصال به کیږي دا هیڅ خبره نه ده چې کله څوک وګوري چې د فاټا د خلکو وسایلو استحصال کیږي نو د هغه د لپاره تاسو ادارې ناوري نو تاسو عدالتونو ته رجوع کولای شئ نو دا کم چې د انزمام کم اغری مخکې کم بینیفیټس را روان دي هغه خو اوس فعلال په لا په موشن کې دي نو موږ ته چې کم یو استفاده وشو عدالت چې موږ عدالت ته رجوع کولای شو سوره پوری چې دا زماد بل ګران مشر سوالو چیرې جی د تنخواګانو مسله ده د استادانو تنخواګانی چې دی هغه په اسلام آباد کې یو شان دی په پنجاب کې بل شان دی یا په خیبر پختونخوا کې بل شان دی نو دا خو اوس ډیره خبره وکړه تاسو اوس د خپل تنخواګانو د برابرۍ لپاره عدالت ته رجوع کولای شئ نو اوس خو به اول خو زده هغه کومه تمنا کومه چې حکومت پکار دی چې دا غي سره برابرۍ وګړي تنخواګانی ولا برابر کی او کدا چې ونشوه نو موږ دغه پالیسی چې کما په خیبر پختونخوا کې دا موږ بدا وایو چې دا د سابقه پاټا کې چې کوم استادانو په کار دي چې باغی باندې د دې اطلاع کوشي
صحیح. او علی عظیم افریدی صاحب راځو هم خپل موضوع ولوري ته لکه څنګه چې هم د جلی ټیکسیا حالت د انصاف د یو نظام د غزولو په لار کې چې کم ځانډ او خاند چول کیږي ځینې خلک دا اندیشنه لري د یو ځای او یو بل ځای څخه داسې خبرې هم را روان دي چې هلته د نظام شریعت د لارې برابرولو لپاره هم کار روان دی لکه څنګه لوبه چې په سواد کې هم وسوه هم دغه رنګه یو ریبیا هغه په خواني قبایلی سیمو کې لار ورته برابر ولکیږي څومره امکانات تاسو وینئ یا دغه اندیشنې چې د خلکو دي تر کومه حد پورې سمې دي؟
ډاکټر صاحب تاسو سوال ډیر بجا دی. دغه د سواد کې چې کوم قانونو دا صرف په 2009 کې نه نافذ شوه دا په 1999 کې شوه. زه تاسو ته دی ډیر یو ساده خبره کومه عدد چې د 2009 کې چې کوم قانون راغلو شری نظام عدل ریگولیشنز نومو هغه د آئین آرټیکل 247 لاندې جوړ شوی. کم آرټیکل لاندې چې کم آرټیکل 247 لاندې چې کم موقتی قانون د پاټا د پاره جوړ شوی نو 25 ترمیم نه بعد هغه کم آئینی شک چو هغه بالکل ختم شو. نو د حکومت سره خدا د پریزیدنت سره یا د گورنر سره دا ډو اختیار پاتې نشو چې دغه شان قوانین راولي. ٹھیک شو جی. بل خبر ادا پدی کی یو ډیر اهم خبر ادا دا چې چونکه اوس خود پاکستان آئین التا اپلیکیبل دی التا ایکسټینڈ شوی دی نو پیرلل نظام جوړې دی نشي لکه آئین یو قسم نظام مني نو دو قسمه نظامونه چې دی هغه ته جوړول نشي. نو دغه شان کوشش کوي دغه خبره بیا کومه چې دا به اسی دا کم کوششونه هغه وړاندنی حکومت چکړو چې 25 ترمیم د نافذ شي په قبایلو کې دا بنیادی حقوقو خبرې شروع شي یا د عدالتونو خپل اختیار استعمالي نو هغه کې به دا رکاوټ جوړیږي او دې ته به فائدہ نه ورکړي. سوره پوری جی د شریعت خبره ده. شریعت هو الریډی زمونږ په آئین پاکستان کې شته خو زمونږ چې کم د ډیر د افسوس خبره ده کم چې زمونږ قانوندانان دي یا بیوروکریټس دي کدی استفاده کړي د برتانیې نه یا د نورو ملکونو نه نو دی د پاکستان په سیستم باندې هغه شان فوکس نه کوي چې څنګه پکار دی. نو بل خبره تاسو ډیر اهم دا وکم چې په خیبر پختونخوا کې صرف عدالتي نظام نه دی پدې کې یو ډېر امپورټنټ یو اسپیکټ چې کم دی او پهلو چې دی هغه دا دی چې زمون خلک خوخی جرګه ټایپ سیستم هم لګ ډېر خوخی. نو دا چې نه دی چې کم دا موجوده نظام دی پدې کې دغه صرف اډیشن وشي چې د دوا فریقینانو رضامندې سره عدالت په خپل باندې یو فریق مقررول شي هغه ته آربیټریټر وایي کدی دا وایي چې مونږ ته د عدالتي نظام نه دی پکار مونږ ته د عدالت یو نمائنده اپوینټ کی هغه زمونږ فیصله زر تر زرو کی نو دا قشان سیستم الریډی زمونږ په دی خیبر پختونخوا او وفاقي قوانین کې شته. سوره پوری چې د سواد نظام خبره ده هغه قانون کې ګوري چې بنیادی سو کم داو چې باغی کې ججان خو هغه سره سره انتظامی افسران له اختیارات ورکړو نو انتظامی افسران له اختیارات ورکولم هغه د عین متصادم دي نو کداغه شان کوشش روان دي هغه به صرف ورکي صرف به ډیلی یا ډیلی ټیکټکس لا به بینیفیټ ورکي نور زمون خلکو ته هیڅ فائدہ نشته کم چې موجوده نظام دی زمه کدا زر تر زرا اپلیکیبل شي نو دې سمرات بډیری
یعنی تاسو وایئ چې 25 آئینی بدلون چراغ په هغه کې بیا دغه رنګ نظامونه هیڅ گنجائش نسته او په ټولو پاکستان کې به یو ډول نظام وي البته آربیټری کونسلز چې دینو هغه په ټولو پاکستان کې دی آئین کې هم ورته اجازه ده او هغه ته د جرګې نوم هم ورکولې سي دی بل نوم هم ورکولې سي دغه رنګ ده کنه یا مسالیاتی کونسل نوم هم ورکولې سي دی چې اصطلاح ورته کاروي.
بالکل تاسو بجاوای
او علی عظیم افریدی صاحب څومره تاسو ډاډه یاست چې دغه قانون یا سپریم کورټ چې فیصله ده هغه به تاسو په حق کې وي او هم حالته په خوانیو قبایلی سیمو کې به د پاکستان قانون او عدالتي نظام وغځول سي؟
خبره داسې ده کاکړ سیب چې د حکومتي موقف چې کومو اپورون سرکاري وکیل سپریم کورټ ته دا پیش کړو چې موږ د پېښور های کورټ د فیصلې سره اختلاف نشته، ځکه چې 25 ترمیم نه پس چونکې آرټیکل 247 چې کوم دی دا آئین نه ختم شو، نو د کم شیک لاندې چې دا قانون جوړو هغه ته قانوني کور نه ورکړي چې د اوریدونکو د پاره اسانتیه د پاره زبدا خبر کوم چې د آئین کی ترمیم کول د دې د پارلیمان سره اختیار دی او پارلیمان کی یو ټرم استعمالي کی ټو تج میجورټی، مطلب دا چې اکثریت چې کم عام قوانین د پاره اکثریت پکار دی، په دې کې د نیم نه زیات پارلیمان چې کم دی اغه 2/3 میجورټی کولای شي، نو 2/3 میجورټی لاندې چې کم امندمنټ شو اغه نه اغه شیک چې کم دی له اختیار ور کولو چې دغه شان قوانين نافذ کی اغه بالکل ختم شو. اوس سو پوری چې د اپیل خبره وا اغه کې د حکومتي تر حکومتي وکیل چې کم دی موقف سپریم کورټ کې سوموټو یو کیس شو پاغه کې الریډی راغلم دی چې سمره وفاقي کم قوانين دي او سمره خیبر پختونخوا کې دي، نو دا په فاټا کې د 25 ترمیم نه بعد اپلیکیبل شو. د سپریم کورټ نه چې کوم هغه استدعا کړی و هغه صرف ټیم غوښته وو، هغه ټیم په دې ځکه غوښته وو چې ما په پېښور های کورټ کې د وفاقي حکومت خلاف او د خیبر پختونخوا حکومت خلاف می توهین عدالت کړی دی. توهین عدالت کې هغه ته شوکاز نوټیس ملاو شوې دي، جواب یې نه غوښته دي او زما په کیس کې 8 جنوري تاریخ ته په پېښور های کورټ ته نو کدی کم ټیم غواړي د قوانين د عمل درآمد لپاره، نو هغه کې بداو شي چې هغه دې صرف د کنټمپټ اف کورټ نه بچ کېدو د لپاره دا یو کوشش کوي، خو زمانه دی خیال ځکه چې چیف جج یو فیصله چې کوم مخ کې راغلی و د سپریم کورټ والا هغه د سپریم کورټ درې ججانو کړي و او زه چې پرون کوم بنچ ته پېښ شوې ما نو هغه کې دوه ججان ناستو، نو اصول دا دی قانوني اصول دا دی چې دوه ججان د درې ججانو فیصله نشي ماتولې او کا دا چې اومشي نو د درې ججانو فیصله به منل کیږي د دوو ججانو به نه منل کیږي، نو چې کومه سپریم کورټ فیصله محفوظ کړي دا نو زمانه دی خیال چې د حکومت موقف لا ډیر تقویت کنه ملاو شي او زماده پیټیشن به هغه زما خلاف فیصله کوي.
او یو اخر نه پښتنه علي عظیم افریدی صاحب کپلند ټکو کې جواب راکړي چې شپږ میاشتې خو سې ودی چې د دغه سیمې چې دینو هغه په خیبر پښتونخوا کې ورګډی کړل سې ودی آئینی بدلون راغلی دی، دا ټول کارونه سې ودی خو لا هم نړیوال خبري اعلان او دغه سیمه ته پرشول کیږي نه د بشري حقوقو سازمانونو پرشول کیږي، د دې او شاده ستاسو په نظر څه عوامل دي؟
دا مسله چې کومه دا ګوره یو چې څنګه زما د کیس فیصله رااله خیبر پختونخوا حکومت کیبینټ میټینګ راوغښتلو او عاطف خان چې کوم منیسټر دی سینیئر منیسټر دی داغه په سربراهی کې یو کمیټي جوړ کړه، هغه له د 15 دینو ټیم ورکو چې رجی 15 دین کې دن تاسو حکومت ته ریکمنډیشنز ورکړي سفارشات ورکړي چې په فاټا کې موږ دا موجوده نظام څنګه نافذ کړو. اوس د هغه ټیم مو شو هغه سفارشات مو شو خو پاغه باندې موږ ګراوند ورکونه کتو لکه دا هغه کم اثرات چې دي هغه موږ اونې کتل، نو د هغه نه چې کم دی هغه نه پس بیا په وفاق کې په فاټا باندې عمران خان په سربراهی کې درې سلور میټینګونه اوسول پاره کې یو پرونم شوی دی پرون په ګډه فیصلې شوې دي چې رجی پولیس والا دا زر تر زرا ریکروټمنټ دیو کی نوی کسان دب کی واخلی او دا چې سنور شوبو کې اصلاحات اغه سفارشات ورکړي دي چې دا زر تر زرا وشي، خو ما چې څومره د حکومت کوششونه وکتل دا بالکل ډیر سلو دي ځکه چې یو پورا فاټا وا لکه کروڑونو خلک پکې اوسېږي اغه دې یو سیستم نه محروم کړی دي باوجود دي چې دوی صرف لکه یو څو نوټیفیکیشنز دي اغه کول دي، نو حکومت ته پکار دادي چې اوس یو ریګولر سیستم د عدالتونو دا ورته ایکسټینډ کی کم چې صرف دوی ته ډیسټریکونو په شیپ کې یو نوټیفیکیشن کول
دي
نور
ډیره مننه
چې جانو تکرری چې کومه دا هغه د های کورټ په اختیار کې ده.
صحیح علي عظیم صاحب خبرونه وخت علي عظیم صاحب د خبرونی وخت سره ترسیج بیا هم ډیره مننه له تاسو څخه او کور مو ودان په نور خبرونه کې به په دې موضوع خبرې کوو. د خبرونی وخت ختمیږي. زه کوربنه سرکاکر سره د پروډوسر ارشد علي ستاسو درنه خدمت اجازه غواړم. د خدای په امان.